امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا د باندنې چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت پایښت د دواړو ډلو د مشرانو په ژمنې پورې تړلې ده. د افغانستان لوی سرانوالي وایي د پخواني کابل بانک د دیوالي کېدو د پیکې د یو دیرشو تورنو کسانو دوسیې بشپړې کړې او د استیناف محکمې ته یې استولې دي. او د چین کمونست ګوند یو وارې بیا متحده ایالات تورن کړ چې په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ په پلوي مظاهرو کې لاس وهي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت پایښت افغانستان ته د دواړو ډلو د مشرانو په ژمنې پورې تړلې ده. ښاغلي کیری دا خبرې د امریکا غږ آشنا رادیو د مشر سره په مرکه کې کړې دي چې پوره تفصیل د خبرونو نه وروسته خپرېږي. اوس زه زیبا خادم او جعفر هاند د ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت پایښت افغانستان ته د دواړو ډلو د مشرانو په ژمنتیا پورې تړلې ده. ښاغلي کیری افغانستان لپاره د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل چې دواړه مشران اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله باید په وړو سیاسي مسایلو پسې ونه ګرځي، بلکې د خپل هیواد سترو مسایلو او ګټو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځیرک سیاستوال او د افغانستان د ګټو مدافع وباله. له جان کیری سره زموږ مرکه له خبرونو وروسته خبريږي.
د افغانستان لوی سرانوالي وایي چې د پخواني کابل بانک د دیوالي کېدو د پیښې د یو دیرشو تورنو کسانو دوسیې بشپړې شوې او د کابل د استیناف محکمې ته یې استولې دي. د لوی سرانوالي نطاق محمد بصیر عزیزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د فرمان په اساس دغه کار کړی دی. خاغلی عزیزی وویل چې د کابل بانک د قضیې له یو ویشتو نورو تورنو له ډلې څخه وتنه نیول شوي او د افغانستان بانک د پخواني رئیس عبدالقدیر فطرت او د نورو د نیولو او افغانستان ته د بیرته رسنولو دپاره د انټرپول د پولیسو او په کابل کې د بارنیو هیوادونو د سفارتونو سره اړیکې نیول شوي دي. کابل بانک په 2009 کال کې دیوالي شو او وروسته معلومه شوه چې میلیونونه ډالره ترې وړل شوي او بیرته نه دي ورکړل شوي. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د لوړې د مراسمو نه څو ورځې وروسته له عدلي او قضایي قوې وغوښتل شي د کابل بانک قضیه د زر تر زره حل کړي.
په هلمند کې چارواکي وایي د امنی پر قمندانۍ په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او لږ تر لږه درې نور ژوبل دي. چارواکي وایي ځانمرګي د پولیسو یونیفورم اغوستی و او د شنبې په ورځې په مرکز لښکرګاه کې د امنی د قمندانۍ د لویې دروازې مخې ته خپل ګاډی والوزوه. دغلته څو ورځې وړاندې په یو بل ځانمرګي برید کې چې ظاهرنې هدف د پولیسو یو پخوانی قمندان و، یو شمېر ولسي خلک ووژل شول. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي، وسلوالو طالبانو پر افغان پولیسو خپل بریدونه زیات کړي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په پاکستان کې چارواکي وایي چې په یوې سیاسي غونډې کې د خلکو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه اووه تنه مړه شوي او څلوېښت کسه نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د کرکټ د پخواني لوبغاړي عمران خان له خبرو وروسته خلکو له لوبغالي د وتلو په مهال ټیل ماټول جوړ کړ او دا پیښه وشوه. عمران خان د اګست د میاشتې را په دې خوا په اسلام آباد کې د پراخو مظاهرو مشري کوي او د لومړي وزیر نواز شریف نه غواړي چې واک پرېږدي. دی دعوه کوي چې ښاغلي شریف د 2013 کال په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. د پاکستان په نورو برخو کې د عمران خان د پلویانو مظاهرې سوله ییزې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا د نیویارک هوایی ډګر لومړنی ډګر شو چې دغه هیواد ته راتلونکي خلک معاینه کوي چې امریکا ته ایبولا نوي راوړي. د شنبې په ورځ د نیویارک د کینیډي په نړیوال هوایی ډګر کې د لویدیځ افریقا د ګینی، لایبیریا او سیرالیون څخه د راتلونکو مسافرو کلکه معاینه پیل شوه. معاینه کوونکي د مسافرو تبه معاینه کوي او د ایبولا د ویروس د موندلو لپاره هغوی ته یو شمیر پوښتن پاڼې ورکوي خو تماس ورسره نه نیسي. په راتلونکې اونۍ کې به د نیوجرسي، واشنګټن ډي سي، شیکاګو، الینوایز، اتلانتا او جورجیا په هوایي ډګرونو کې هم د راتلونکو مسافرو معاینه کول پیل شي. د جمعې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې په ایبولا د مړو شوو کسانو شمیر تر 400 واوښت چې ډېر یې په لویدیځ افریقا کې وو. دغه سازمان وایي په و هیوادونو کې 1400 کسان په دغه ناروغۍ اخته دي.
د شمالي کوریا حکومتي مطبوعاتو ویلي دي چې د جنوبي کوریا سره د عالي رتبه مامورینو خبرې اترې نږدې دي چې ناکام شي. دا خبره د دواړو خواو ترمنځ د سپکو وسلو د ډزو د تبادلې نه وروسته شوې ده. پیونګیانګ د جمعې په ورځ په هغه پالون باندې ډزې وکړې چې د جنوبي کوریا مبارزینو د شمالي کوریا په ضد د تبلیغاتو لپاره استولی وو. سیول هم متقابل ډزې وکړې خو په دې ډزو کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. د شمالي کوریا دولتي ویبپاڼې کې لیکل شوي دي چې د جنوبي کوریا غیر مسؤولانه او پاروونکي حرکت د دواړو کوریاګانو اړیکې خرابې کړې دي. ویبپاڼې د شنبې په ورځ په خپل راپورټ کې ویلي دي چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د عالي سطحې پلان شوې خبرې په شخړو او لانجو بدلې شوې. دواړو خواوو تیره هفته د مذاکراتو په نتیجو موافقه وکړه. د مذاکراتو په پیلولو موافقه وکړه. دا کار له هغه وروسته وشو چې د شمالي کوریا یو استازي د آسیا د اولمپیکي لوبو د لیدو لپاره ناڅاپه جنوبي کوریا ته سفر وکړ.
د چین کمونیست ګوند یو وار بیا متحده ایالاتونه تورن کړل چې په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ په پلوې مظاهرو کې لاس لري. په اونۍ کې چې دغه مظاهرو د هانګ کانګ ځینې برخې فلجي کړې دي. د چین د کمونیست ګوند د خلکو د ورځپاڼې د لومړي مخ په سرمقاله کې راغلي چې د امریکا حکومتي چارواکي، نه حکومتي ډلې او مطبوعات په ګډه کار کوي چې د چین په دغې نیمه خود مختار ځمکې کې زرغون انقلاب راولي. دا ادعا داسې مهال شوې چې د هانګ کانګ دیموکراسۍ پلو مظاهره چانو له حکومت سره د مذاکرې راتول ناکامی دروسته خپل غختنې زیاتی کړی دی.
یو زورور او سخت طوفان د جاپان جنوبی ټاپوګانو په لور حرکت کړی دی. د وونګ فونګ د طوفان له کبله په اوکیناوا کې له تیز باد سره شرقنده بارانونه شوي دي. زرګونه کسانو باندې برېښنا قطع شوې ده، الوتنې ځنډول شوي دي او 12 تنه ژوبل شوي دي. دغه طوفان په داسې مهال کې د جاپان په لوري ور روان دی چې تیره هفته د فانافون په نامه یو بل طوفان دغه هیواد وځپلو او د دریو امریکایانو په ګډون یې وطن مړ کړل.
ولسمشر اوباما وایي د امریکا د پرمختګ وخت را رسیدلی. ښاغلي اوباما د شنبې په ورځ په خپلې اونیزې وینا کې وویل چې تجارت او سوداګرۍ له 1990 کال راهیسې خلکو ته وظیفې پیدا کړي خو اصلي امریکایي کورنۍ و له 90 کلونو را په دې خوا په خپل ژوند کې کوم پرمختګ نه دی لیدلی. ښاغلي اوباما وویل له خلکو سره د مرستې کولو یوه ساده او چټکه لار دا ده چې د حد اقل مزد $100 او $100 ته پورته شي. کارګر اوس لږ تر لږه د کال $14,000 عاید لري چې ولسمشر اوباما وایي هغه کارګر چې ماشومان هم ولري په دومره معاش سره بې وزلې پاتې کیږي. نوموړي له کانګرس څخه وغوښتل چې روز مزد زیات کړي. دغه کار په 2 کلونو کې نه دی شوی. او په چین کې چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ ولایت شانګسي کې د ځمکې ښویدنې په یوې پیښې کې لږ تر لږه 19 تنه مړه شوي او 2 تنه نور ژوبل شوي دي. د چین دولتي اژانس ژینووا وایي ځمکې ښویدنې د جمعې په ورځ د بیا رغونې په یوې سیمې کې د کارګرو لپاره جوړې شوې ودانۍ ونړولې. دولتي اژانس د پیښې علت نه دی ښودلې. ځمکې ښویدنې د چین په غرنیو سیمو کې تر ډیره عادي بلل کیږي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان لوی سارنوالی ویلی دی چې د پخوانی کابل بانک د دیوالی کېدو د پیښې د یو ډیر شو تورنو کسانو دوسیې بشپړې کړي او د استیناف محکمې ته یې استولي. دا راپورټ لږ وروسته راځي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت پایښت د دواړو ډلو د مشرانو په ژمنې پورې مربوط دی. د دې رپورټونو نمخ کې وګورو چې د سپورت په نړۍ کې نن تازه خبرو رسیدلې. خان صاحب څه خبرونه مو راټول کړي دي د سپورت په دنیا؟
د افغانستان کرکټ بورډ شاوخوا دیرش ځوان لوبغاړي د پاکستان لاهور ښار ته بیولي چې هلته پر دوی تمرینونه وکړي او د ځینو سیمه ییزو پاکستاني لوبډلو سره یې په حساب مقابله کې واچوي او بیا بالاخره د دغو لوبو او تمرینونو وروسته دوی به د 19 کلنو لپاره نوي ځوانان غوره کوي او یو ملي لوبډله به ترې جوړوي چې په راروانو میاشتو کې د 19 کلنو د نړیوال جام لپاره د غوراوي سیالۍ وته ولیږي. بل خبر د افغانستان د ورزش دا دی چې سبا البته یکشنبه په کابل کې د افغانستان د خوزینه او باسکتبال لوبغاړو لپاره البته د ملي ټیم د غوراوي لپاره لوبي پیلېږي چې د کابل ځینې لوبغاړي او د یو شمېر ولایتونو نه لوبغاړي کابل ته غوښتل شوي چې دوی به د څو ورځو لپاره یو بل سره سیالي کوي چې بالاخره ملي ټیم ته لوبغاړي غوره شي او پیدا شي. او همدغه راز په د کابل په دارالامان ښار کې به سبا یو لوی میدان پرانیستل کیږي چې په دغه میدان کې به فوټبال، باسکټبال او والیبال لوبې کیږي چې دا د ورزش لپاره یو بل پرمختګ هم بلل کیږي. او په نړیوال کرکټ کې بیا دا اوس هند له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. البته هند ویسټ انډیز ته د 223 رنزونو هدف ورکړی دی. اوس ویسټ انډیز لوبه کوي په 12 اوورونو کې 2 منډې کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. لوبه روانه ده انشاءالله په د خبرونه په خره کې په راتلونکي خبرونه کې اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي.
ډیره مننه جعفر خان صاحب، کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت پایښت افغانستان ته د دواړو ډلو د مشرانو په ژمنې پورې تړلې ده. ښاغلي کیری د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې دواړه مشران اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله باید په وړو سیاسي مسایلو پسې ونه ګرځي، بلکې د خپل هیواد سترو مسایلو او ګټو ته پام وکړي. د امریکا غږ د افغانستان د څانګې رئیس مسعود فریور له ښاغلي کیری سره مرکه کړې ده چې عاشق الله رحیمزو پښتو کړې ده.
د بارنیو چارو وزیر ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه دی ومنله. مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه پوښتنې وکړم، غواړم لومړی ملالی یوسفزی ته د سولې د نوبل جایزې د ورکولو په اړه ستاسو عکس العمل واخلم.
I think it's terrific and shared of course with Kalesh Satyari.
زه فکر کوم چې دا ډیر ښه کار شوی چې هغه او کیلاش ستیار ته دا جایزه په ګډه ورکړ شوې ده. هغه دواړو د ماشومان او میرمنو د ارزښت په برخه کې ډیر مناسب کارونه کړی دي. د میرمنو د غختلتیا په برخه کې په افغانستان کې زمونږ پراخ ژمنو ته په پام سره ملالې په خورا ځراورتیا د میرمنو او انجونو د حقونو په باره کې خبرې کړې دي. اوس هلته زیات انجونې ښوونځیو ته ځي او میرمنې په کاروبارونو اخته دي چې دا د یو هیواد د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري. د نړۍ هیڅ هیواد نشي کولی چې د میرمنو د ګډون پرته خپل فرصتونه او قابلیتونه پراخه او زیات کړي. زه فکر کوم د دې جایزې نه معلومیږي چې د نړۍ ټول حکومتونه باید د میرمنو او ماشومانو اهمیت او ارزښت ته پام وکړي.
You have been credited with almost miraculously saving
بیا هم د افغانستان مسلې ته ستنیږو. تاسو وکولی سو چې افغانستان د کورنۍ جګړې د درشل نه وژغوري چې دا یو معجزه و. تاسو دا ټول څنګه وکړل؟
Well, you know, it's not me pulling it off. It's really a tribute to
هم داسې ده. خو فقط کې ما نه، بلکې دا د افغانستان د ولس صبر او حوصله و چې هغه د انتخاباتو په یوه اوږدې او سخت پروسې کې وخدله او هیوادی وشغوره. دا ویاړ په خپل د افغان ولس او د نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د هغه د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سیاسي مشرۍ دی. زه فکر کوم هغوی دا مسله ښه درکړې وه چې د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره وطن پالنه ډیره ضروری ده. موږ کولی شول چې په هغوی فشار راوړو او باور وکړو چې دا کار مو هم وکړه، خو پریکړه د هغوی په لاس کې وه او زه فکر کوم چې پریکړه یې پر ځای ده. هیله لرم چې دا به په خپل لاس د خپل راتلونکي برخلیک د ټاکلو لپاره د افغانستان لپاره یو فرصت وي.
تاسو څومره ډاډه یاست چې د ملي یووالي حکومت به وپایي او په راتلونکي کې به یو ځل بیا ستاسو مداخله ته اړتیا ونه لري؟
زه فکر کوم چې د باور او ډاډمنتیا مسله ډیره مهمه نه ده، خو زه بیا هم ډیر هیلمن یم. مګر د ملي والد حکومت پایښت د هغوی په مشرانو، د دواړو ټیمونو په غړو او په دې پورې اړه لري چې په وړو سیاسي مسلو پسې ونه ګرځي او ډیره پاملرنه ورته ونه کی، بلکې په هغو غټو ستونزو ډیر فکر او تمرکز وکړي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. او زه فکر کوم که هغوی په همدې ډول متمرکزه پاتې شي، نو نتیجه به یې هم خورا ګټوره وي. ښکاره خبره ده چې موږ یې همکاری ته چمتو یو، ګډ کار ورسره کوو او ملاتړ یې کوو. موږ ته دا ډیر اهمیت لري. موږ د افغان ولس هغو کړاوونو او دردونو ته زخت زیات درناوی لرو چې هغوی په دې تیرو څو کلونو کې زغملي او لیدلې دي. دا د شاوخوا 25 کاله کېږي چې هلته جګړه ده او دا پروسه بیخي زیاته وغځېده. زه هیله لرم چې افغان ولس به نور پخپله هم د تشدد او جګړې نه ستومانه شوی وي او په بشپړه توګه به هغه خلک رد کړي چې دغو ناخوالو ته لمن وهي. هغوی به بالاخره دې ته زړه ښه کړي چې په سیاسي پروسې کې برخه واخلي او دا توان به ولري چې وکړی شي په آزاد ډول خبرې وکړي، په آزاد ډول سره منظم شي او د یوې فعالې سیاسي پروسې برخه شي. دا په تاریخ کې ثابته شوې ده چې د نړۍ په هر هیواد کې چې دا ډول کارونه شوي دي، هغوی د پخوانه زیات غښتلي شوي او لسونه یې د عزت او احترام خوندن شوي دي. او زه فکر کوم چې په ټولیزه توګه هدف همدا ده.
د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي موافقې لپاره تاسو زیاتې هلې ځلې وکړلې او څو شپې او ورځې مو تیرې کړلې. آیا په دې هلو ځلو کې درته کوم وخت د ناکامه کېدو ویره پیدا شوې وه؟
زه
تل په خوشبینۍ باور لرم. په همدې خاطر ویره را سره نه وه او په دې پروسې کې ما هیڅ وخت فکر نه کاوه چې نتیجې ته به سره ونه رسیږو. کله ناکله به ستونزې پیدا کېدلې او حتی د مایوسۍ او قهر شیبې مو هم ولیدلې، خو په پای کې ما په رښتیا دا احساس وکړ چې دواړو کاندیدانو هغه څه وکړل چې باید یې کړي وای، او هغه دا چې د افغانستان مسله یې د نورو ټولو مسلو نه لومړۍ او مهمه وګڼله. زه فکر کوم دواړو یې سختې پریکړې وکړلې چې زه د دې اقدام لپاره د هغوی دواړو احترام کوم. اوس به ستونزه دا وي چې د ګډې اجنډا پر بنسټ هیواد سره یو موټی شي، او زه فکر کوم چې په دې اجنډا کې به په افغانستان کې د اقتصاد پرمختګ او پراختیا په چارو کې د اصلاحاتو راوستل وي، د انتخاباتو د سیستم اصلاح او داسې حکومت جوړول چې ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې وي ډیره مهمه مسله ده، او زه فکر کوم چې هغوی په دې لور ګام اخیستی دی.
تاسو د کابینې جوړښت څومره مهم
ګڼئ؟
د کابینې جوړښت ډیره مهمه مسله ده. داسې ټیم باید جوړ شي چې وکړی شي کارونه په سمه توګه تطبیق کړي. داسې ټیم باید جوړ شي چې په ګډه کار وکړی شي، او لکه څنګه چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی څو ځله ویلي دي، هغه داسې حکومت نه جوړوي چې کار ونه شي کړی. نو په همدې خاطر د ټیم جوړول زیات اهمیت لري.
سره لدی چې اکثر امریکایان د افغانستان د مسلې سره چندانی لیولتیا نه لري، څه دلیل وو چې تاسو او ولسمشر باراک اوباما پر سیاسي لحاظ افغانستان ته ډیر پام وکړ؟
دلیلونه زیات دي. لومړی دا چې افغانستان د یو هیواد په صفت او د خپل تاریخ په خاطر موږ ته مهم دی. لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل، افغانانو د کړاوونو اوږد مزل وهلی دی چې موږ ورته زیات درناوی لرو. هغوی د خپلواکۍ، خودمختاری او د خپل عزت د ساتلو لپاره په میړانې جګړه کړې او لای هم کوي. موږ نه غوښتل چې دا ټول شیان له پامه وغورځوو. او دویم دلیل د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د پراخه ژمنې مسله ده. په افغانستان کې میشت نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یا ایساف په چوکاټ کې د نړۍ د 500 د زیاتو هیوادونو اسکار برخه لري. ملګری ملتونه او نور ډیر هیوادونه شته دي چې ګټې یې په سوله ایز او باثبات افغانستان کې دي. د چین، روسیې او هند په شمول د افغانستان د ټولو ګاونډیانو ګټې په داسې افغانستان کې دي چې سوله او ثبات پکې وي. دریم دلیل دا و چې موږ خپله تعهد کړی و. موږ په افغانستان کې په زیاته اندازه دخیل یو. زمونږ عسکرو هلته د ازادۍ جګړه د ژوند او دارایۍ په بیې او د خولو په تویولو کړې ده. نو زه فکر نه کوم چې ما یا ولسمشر اوباما او یا د امریکا بل کوم تبه په دې سترګې پټې کړي او بابېزه به یې وګڼي. بله مهمه مسله دا ده چې افغانستان ښایي په راتلونکي کې د سوداګرۍ په برخه کې مهم نقش ولري. د سوداګرۍ مالونه به د همدې خاورې نه تیریږي، او د ورېښمو د نوې لارې مسله هم ده. د افغانستان له لارې د هند او د مرکزي آسیا د هیوادونو سره د سوداګرۍ اړیکې ټینګیږي، او حتی دا چې د عراق او اسرائیلو په شمول د غربي هیوادونو سره هم سوداګرۍ اړیکې نیول کېدای شي.
دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان پر راتلونکو کې امکان لري او مونږ هم غوښتل چې د دینه برخمن شو.
آیا دا تاسو د ولسمشر باراک اوباما د حکومت د بارني پالیسۍ یو کامیابی ګڼئ؟
Well, I think you know it's too early to be
دا به د وخت نه مخکې به چې سړی د کامیابی او یا ناکامۍ خبره وکړي، خو زه فکر کوم دا یو کامیابی و چې وموکړی شو یو موقتی کړکیچ ته د حل لاره پیدا کړو. ویلی شو چې د جنگ یو برخه مو ګټلې، خو د جنگ زیات اړخونه لا پاتې دي چې باید وګټل شي. یوازې د تروریزم مسله نه ده، بلکې په افغانستان کې د اقتصادي، حقوقي او د پرختیایي چارو مسلې لا پاتې دي چې کار باید ورته وشي. په افغانستان کې په بشپړه توګه د دیموکراسۍ راتګ یو اوږده او پراخه مبارزه ده، خو که چیرته په دې مبارزه کې د افغان ولس لپاره لارې چارې خلاصې وي او هغوی ترنه ګټه واخلي، نو هیله ده چې تاریخ به بالاخره دا پریکړه وکړي چې دا یو کامیابی وه.
که چیرته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی کوشش وکړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې ښې کړي، تاسو په دې برخه کې د هغوی نه څه تمه لرئ؟
First of all, I think people make too much of the
لمړی خو زه فکر کوم چې د ولسمشر احمد کرزی سره زمنګ د اختلافاتو په اړه کې خلکو بیخي زیاته مبالغه کړې ده. زما په نظر ولسمشر احمد کرزی د خپل هواد او د هواد د ګټو په برخه کې خورا زیات زیرک او اوخیار شخص و. دا رښتیا دي چې هغه زمنګ سره په ځینو مواردو کې د نظر اختلاف درلود، او کله ناکله به زمنګ د اهدافو په اړه د هغه نظر مونږ زبرولو هم، خو ځینې وختونه حالات همداسې وي. مګر که په مجموعي توګه وکتل شي، ولسمشر حامد کرزی په ډیر سخت وخت کې د افغانستان مشري په غاړه درلوده. هغه وکړای شو چې په سوله ایزه توګه او د انتخاباتو له لارې واک بل حکومت ته وسپاري، چې دا یو تاریخي اقدام و. هغه همدارنګه د افغانستان د راتلونکي تاریخ د نوي باب د پرانستلو لپاره ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نوي حکومت ته د بنسټ ډبره کېښودله.
شاغلې د بارني چارو وزیره، موږ په افغانستان کې د تشدد داسې بیلګې ولیدلې چې د سوریې او عراق د اسلامي دولت د ډلې یا داعش نه الهام اخیستی دی، چې د ماشومانو او میرمنو نه پکې د سرونو پرې کول شامل دی. آیا تاسو اندېښنه لرئ چې که چیرې د اسلامي دولت د ډلې مخه ونهنیول سي، هغوی به وکړای سي چې د خپلې مبارزې لمن افغانستان او پاکستان ته هم ور وغځوي؟
د دې ډلې مخه به حتما نیول کیږي. موږ اوس د هغوی په خلاف د ائتلاف د جوړېدو په کار اخته یو. په دې پروسې کې به ځینې وختونه مایوسۍ هم وي، لکه چې موږ همدا اوس د سوریې د کوبانی په ښارګوټي او د عراق د انبار په سیمو کې وینو. دا چې اوس زموږ ائتلاف د جوړېدو په حال کې دی او کارونه یې پر مخ روان دي، خو زه ډاډه یم چې د اسلامي دولت د ډلې مخه به خامخا نیول کیږي. موږ به د خپلو ملګرو او اړوندو ډلو سره یو ځای د هغوی په خلاف مبارزه کوو، او دا ډله به بالاخره په دې پوه شي چې عدالت، د قانون تطبیق او مدنیت د هغوی د ظلم او کرکې نه ډېر غښتلی دی.
ښاغلی د بارنیو چارو وزیر، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
تاسو نه هم ډېره مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان لوی سارانوالی ویلي دي چې د کابل بانک، د پخوانی کابل بانک د دیوالی کېدو د پیښې د 1.5 تورن کسانو دوسیې بشپړې کړي او د استیناف محکمې ته یې لیږلي دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان لوی سانوالۍ نن ماسپخین د کابل بانک د تورانو دوسی د قضیې پریکړو دپاره د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. د افغانستان د لوی سانوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي د کابل استیناف محکمې ته دغو تورانو دوسی او د سپارلو په وخت خبر اعلان ته وویل چې لوی سانوالۍ د استیناف د محکمې تورانو ته د هغوی د کړو جرمونو په اندازه د جزا د ورکولو غوښتنه کوي.
امروز ما تانستیم 31 جلد دوسیه را په محکمه.
عزیزی ویل نن موږ په دې وتوانېدو چې د 1.5 کسانو دوسیې د کابل استیناف محکمې ته وسپارو. عزیزی ویل چې لوی سارنوالۍ په هغه موده کې چې د افغانستان جمهوري رئیس ورته د کابل بانک د دوسیې د څېړلو لپاره ټاکلې وه، ټولې دوسیې وڅېړلې او دا سارنوالۍ دا ګڼي چې د حقوقي پلوه په دې دوسیو کې کومه ستونزه نشته. دی
د رئیس صاحب جمهور د فرمان سره سم چې کوم وخت د افغانستان لوی سارنوالۍ ته ټاکلې و، موافقانه د افغانستان لوی سارنوالۍ خپل کار ترسره کړ. دا دوسیه کامل، جامع، د هر نگانه مکمل دی او نن د افغانستان قضا ته وسپارل سه، استیناف محکمې ته. یعنی موږ د رئیس صاحب جمهور د فرمان سره سم خپل اجرات کړی دي. اوس د محکمې نه په ډیر درنښت او احترام هیله کوو چې هغه عادلانه فیصله چې قانون پر بنای دوی په پام ونیسي.
د لوی سالنوالی وین ویل چې د کابل بانک د یو اصلي تورانو له ډلې چې د دغه بانک د دوسیو په باب د ځانګړي محکمې لخوا ګرم بلل شوي او د افغانستان سترې محکمې لخوا په ضمانت خوشي شوي وو، دوی توانېدلي چې د کابل پولیسو په مرسته اووه تنه بېرته ونیسي.
هفت نفر اشخاص کې محکوم توسط محکمه
عزیزی ویل و تنه چې د کابل بانک د ځانګړي محکمې لخوا ګرم بلل شوي وو، تارک میران، محبوب شاه پروتن، کمال ناصر کرور، ممن کسیم پیزی، محمد عارف پروغ، شیراکا او بسم الله دي. د لوی سالنوالی د حکم له مخې نیول شوي او د نورو نیولو کار روان دی. د افغانستان لوی سالنوالی وایي چې د کابل بانک په دوسیه کې دغه بانک دپاره د جوړ شوي ځانګړي محکمې لخوا د دوه هندوستانیانو په ګډون یوویشت تنه د نغدي جریمو او شپږ میاشتې بند نه نیولي تر پنځه کالو پورې د بند په بېلابېلو سزاګانو محکوم شوي دي. د دې شمېر سربېره لوی څارنوالي وایي چې شپاړس تنه نور هم ځانګړي محکمې ګرم بللي دي، خو لوی څارنوالي د دغو شپاړس تنو د نومونو د اخیستو نه ډډه کوي. په دغو ګرم پېژندل شوو کسانو کې د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقدیر پسرت هم شامل دی. ښاغلي عبدالقدیر پسرت امریکا غږ سره په مرکه کې په خپل ځان لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي او په افغانستان کې دننه د یوې عادلانه محاکمې د جوړېدو په صورت کې وطن ته د ستنېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان نوی جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خپل کار په دوهمه ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د کابل بانک د دوسیې د بیرته پرانیستلو امر وکړ. قسم چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل بانک د دوسیې ټول تورن به بیرته افغانستان ته راستانه کړي، خو ځینې حقوقي کارپوهان د امریکا په ګډون یو شمېر بهرنیو هیوادو سره د مجرمانو تبادلې په برخه کې تړونونو نشتوالی په دې برخه کې د یو خنډ په توګه ویني او دا ګڼي چې افغان حکومت به په دې برخه کې د ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد فاروق بشر وایي چې شي دا ستونزه یوازې د هغو کسانو په برخه کې رابرسېده شي چې بهرني تابعیتونه لري.
دا یو مشکل لري چې سل د بل ځای لري، لویه تابعیت د بل ځای ورته اخیستی دي. د هغو بېرته راوړل غیر دي چې هغه بل دولت موافقه وکړي، موږ عادي صورت سره نشو هغه کولی هغوی غوښتلی. اما د انټرپول پولیس له لارې نه که چیرې دوی راوغوښتل شي د دې امکانات شته.
نږدې څلو کاله وړاندې کابل بانک هغه وخت دیوالي شو چې دغه بانک شریکبانو د بانک نه 913 میلیونه ډالر وېسل. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دغه پیسو یوازې 143 میلیونه ډالر یې د بانک د پوروړو نه بیرته اخیستي او کابل بانک ته سپارلی دي.
مونږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت پایښت افغانستان ته د دواړو ډلو د مشرانو په ژمنو پورې تړلی دی. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د پخواني کابل بانک د دیوالي کېدو د پیښې د یو د رشوت تورنو کسانو دوسیې بشپړې کړي او د کابل د استیناف محکمې ته یې استولي دي. په هلمند کې چارواکي وایي د امنی پر قمندانۍ په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او لږ تر لږه درې نور ژوبل شوي. چارواکي وایي ځانمرګي د پولیسو یونیفورم اغوستی و او د شنبې په ورځې په مرکز لښکرګاه کې د امنی د قمندانۍ د لویې دروازې مخې ته یې خپل ګاډی والوزو. په پاکستان کې چارواکي وایي په یوې سیاسي غونډې کې د خلکو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه اووه تنه مړه شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د کرکټ د پخواني لوبغاړي عمران خان له خبرو وروسته خلکو له لوبغاړي د وتلو پر مهال ټیل ماټیل جوړ کړ او دغه پیښه وشوه. د امریکا د نیویارک هوایي ډګر لومړنی شو چې دغه هیواد ته راتلونکي خلک معاینه کوي چې امریکا ته یې ایبولا نوي راوړي. د شنبې په ورځ د نیویارک د کینیډي په نړیوال هوایي ډګر کې د لویدیځ افریقا د ګینی، لایبیریا او سیرالیون څخه د راتلونکو مسافرو کلکه معاینه پیل شوه. د شمالي کوریا حکومتي مطبوعات وایي له جنوبي کوریا سره د لوړې کچې خبرې اترې ناکامېدو ته نږدې شوې. دا خبره د دواړو خواوو ترمنځ د سپکو وسلو د ډزو له تبادلې وروسته وشوه. د چین کمونیست ګوند یو واري بیا متحده ایالتونه تورن کړ چې په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ په پلوي مظاهرو کې لاس لري. یو زورور او لوی طوفان د جاپان د سویلي ټاپوګانو پر لوري روان دی. طوفان داسې مال د جاپان پر لوري روان دی چې تېره اونۍ د فانافون په نامه یو بل طوفان دغه هیواد وځپه او د دریو امریکایانو په ګډون یې اووه تنه مړه کړل.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لږ وروسته د خبرو اترو پروګرام لرو. د گفتشونو پروګرام پیل کیږي. کولی شئ پروګرام ته تلیفون وکړئ او د ټاکلي مسلې په هکله خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دغه د څو شیبې پس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.